شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر بازار هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې اوري. د بغلان پر وروستۍ نامنه یو به د کورنۍ چار وزارت ویان څرګندونې واوري.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري. موږ امنیتي دفاعي ځواکونه هلته طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي.
په ننګرهار کې د میوو باغونه ډېر سوي.
ترجیم و لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده.
افغانستان د بیلابیلو مرغانو کور خود ښکار ویری هم ورسره ډېره ده.
په دې هېواد کې مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوترې، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي، خو ژوند یې امن نه دی.
دا به هم واوري چې اروپایي ټولنه او هند هڅه کوي د آزادې سوداګرۍ درول سوي بحثونه بیا پیل کړي. په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لومړی خبرونه له احمد تکل څخه.
سلام. زلمی خلیل زاد خبردارای ورکړی چې که طالبان د سولې لار غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي او اروپایي ټولنه او هند نن د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیلوي. بشپړ خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبردارای ورکړی چې که طالبان د سولې لاره غوره نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. ښاغلی خلیلزاد سیمې ته د خپل سفر په پای کې په برلین کې د څو لویدیځو هیوادونو له استازو سره په غونډه کې له ګډون وروسته پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې که طالبان د سولې او روغې لاره خپله نکړي نو امریکا به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې غواړي جمهوریت پر ځای پاتې شي. خلیلزاد زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور له لارې د واک د نیولو د هڅو پر ضد یوه بې سارې نړیواله اجماع رامنځته شوې. خلیلزاد د ټولو اړخونو پر سیاستوالو غږ کړی چې له دې فرصت څخه کار واخلي. په همدې حال کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همداراز د ناټو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونۍ غونډې وروسته په یوه اعلامیه کې چې شل مادې لري ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یوه حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. له دې غونډې سره د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم د ویډیو کانفرنس له لارې یو ځای شوی و. د طالبانو د مرکچی پلاوی مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی طالبان د سولې پلوی غورځنګ وباله.
د افغانستان اسلامي امارت له کوم وخت چې تاسیس شوی ده له وخت تر اوسه پورې همیشه په داخل د افغانستان کې د سولې په ارتباط باندې ډېرې هلې ځلې کړې دي او ډېر ګامونه یې اخیستي دي. بلکې زه په حقیقت کې ویلی سم د اسلامي امارت ابتدا پیدایش هم د سولې په خاطر باندې و.
خو د پرونۍ غونډې ګډونوالو په خپله ګډه اعلامیه کې د روان تشدد د دوام ډېره پړه پر طالبانو واچوله او له دې ډلې یې وغوښتل چې نا اعلان شوي پسرلني عملیات ودروي او ژر تر ژره روغتونونو، ښوونځیو، جوماتونو او نورو عامه ځایونو ته نږدې بریدونه پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته ویل چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. ښاغلی آریان د تلفاتو دقیق شمیر ونه ښود خو ویل چې په دې سیمه کې د طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي.
مشترک امنیتی ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
له دې مخکې افغان چارواکو او طالبانو د بغلان په دهنې غوري، نهرین او د مرکزی بغلان ولسوالیو کې د درنو جګړو خبر ورکړ. ایو افغان چارواکو ویل چې په دې جګړو کې شاوخوا سلو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او طالبانو ویل چې په دهنې غوري کې د دولتي ځواکونو 15 قرارګاوې نیولې دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یو دوه ورځني سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان ته د دې سفر بلنه د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ورکړې. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقونو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي، خو ریاض له نوې ډیلي سره په اړیکو کې ډیر احتیاط کوي ځکه هند د سعودي عربستان د تیلو لوی پیرودونکی او مهم تجارتي شریک دی. د عمران خان له سفر مخکې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا هم سعودي عربستان ته تللی و او پرون یې له ولیعهد سلمان سره وکتل. تمه ده چې عمران خان به له سعودي مشرانو سره په جدي ښار کې وګوري. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه او هند په خپل نننۍ سرمشریزه کې د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. د اروپایي ټولنې مشران پرون د پرتګال په پورتو ښار کې راغونډ شوي وو او ټاکل شوی چې نن د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم د ویډیو کانفرنس له لارې له دوی سره یوځای شي. د هند او اروپایي ټولنې ترمنځ د آزادې سوداګرۍ موضوع په 2013 کال کې د تعرفې د کمیدو، د اختراعاتو د ثبت، د حق د خوندیتوب او په اروپا کې هندي وګړو ته د کار د جواز په شمول د ځینو دلایلو له امله درول شوي وي. اروپایي ټولنه او هند په داسې حال کې چې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي دواړه د چین اقتصادي ځواک ته هم اندېښمن دي، خو ځینو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان چې فعالانو یې د سرمشریزې د ځای مخې ته د اعتراض لپاره شمې ولګولې، د اروپایي ټولنې له مشرانو غوښتي دي چې د مودي د حکومت لخوا د اپوزیسیون د ځپلو مسله له پامه ونه غورځوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل، تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د محل په بغلان ولایت کې امنیتي وضعیت کنټرول سوی دی. دغه وزارت وایي طارق آریان ادعا کوي چې د جګړو پر محل طالبانو د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی، خو په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دغه ډلې ته درانه تلفات اړولې دي، خو طالبان بیا دا موضوع ردوي او وایي چې برعکس افغان ځواکونو د خلکو کورونه، جماعتونه او کلینیکونه د مورچل په توګه کاروي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار راکوي.
افغان حکومت په بغلان ولایت کې د څو ورځنیو شدیدو جګړو د کنټرول خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ولایت کې جګړه شدیده نه ده او ادعا کوي چې افغان ځواکونو طالبانو ته درنه مرګزوب له هم اړولې ده. هغه ادعا چې طالبان یې نه مني.
په بغلان کې اوس جنگ شدت نه لري، ځینې تحرکات موجود دي د دښمن له خوا نه. موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې دي او هم موږ مشترک امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې ټول د تورستي غړو او طالبانو ته بیا هم سخت ځواب ورکړي تر څو هغه سیمه د طالبانو له حضور نه کاملا پاکسازي وشي.
خو د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې دوی ته د درنو تلفاتو د وښتو اداره رد کړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو ویډیو خپره شوی چې پکې طالب وسلوال سي چې پیکاوي او آر پی جی کلاشنکوفونه ورسره دي او د یو کور څخه د افغان امنیتي ځواکونو لوري ته داسې کوي. په دې ویډیو کې د کورخزي او ماشومان همدارنګه یو سپینګیری سړی هم ښکاري. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان دا ادعا هم کوي چې طالب وسلوالو د دغه ولایت په ولسوالیو کې د عامو خلکو له کورونو د مورچل په توګه کار اخیستی دی. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او ملي دفاع وزارتونو ویاندویانو پر ټویټر لیکلي چې طالب وسلوال د خلکو له کورونو د سپار په توګه کار اخلي او د دې لپاره چې عامو خلکو ته زیان ونه وړي په زلونو د افغان ځواکونو عملیات یا لغوه شوی او یا هم ځنډیدلی دي. خو طالبان بیا دا ادعا ردوي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې بغلان ولایت کې دغه ډلې ته د اوښتو تلفاتو ادعا هم راکړه او بل دا وویل چې افغان ځواکونو د خلکو له کورونو، جومات او کلینیک نه د مورچل په توګه کار اخیستی دی. ښاغلی مجاهد ځینې ویډیوګانې ازادي راډیو ته راستولې دي. په هغه کې ښکاري چې د یو جومات نه پوستې دوی ویجاړوي. البته دا ادعا دوی کوي چې دا پوستید افغان ځواکونو پورې اړوند وي. بلخوا د په شمال کې د کومندو ځواکونو د لوا قومندانۍ چارواکو رسنیو ته ویلي د بغلان ولایت د دهنې غوري ولسوالۍ کې د طالبانو محاصره ماته کړې ده. د دغه لوا قومندان صفی الله امیری رسنۍ ته ویلي چې تېره شپه طالبانو په نهرین ولسوالۍ کې هم حمله کړې، خو په خبره افغان ځواکونو دغه ډله بېرته په شا تمبولې ده. په دې اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو 5 ورځو را په دې خوا په بغلان ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د طالبانو ترمنځ شدید نښتې پیل شوي دي. په دې لړ کې ځینې ولسوالۍ او د افغان ځواکونو مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي وو، چې اوس د بغلان د سیمه ییزو چارواکو په خبره سقوط شوي ځایونه بېرته د افغان پوځ لاس ته ورغلي دي. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم. دوستانو، د بغلان ولایت امنیتي وضعیت په اړه مو واورېدل. دا یوازې بغلان نه دی، بلکې د افغانستان څو نور ولایتونه هم دي چې په دې وروستیو کې، مخصوصا وروسته له دې چې امریکا او ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې له افغانستان څخه خپل سرتیري باسي، نو په دغو ولایتونو کې د طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده ساتلې دي. که څه هم ناټو ځواکونه او امریکا په وار وار پر دوی ټینګار کړی چې باید سولې ته غاړه کېږدي، په همدې لړ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي یو ځل بیا ټینګار کړی چې کچېری طالبان د سولې لار غوره نکړي، نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو ترڅنګ ودرېږي چې په افغانستان کې د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې د ازادي راډیو له تاجکی څانګې سره هم په یو مرکه کې ورته خبره کړې وه، ویلي وو چې طالبان د یوې دوامدارې جګړې او سولې ترمنځ دوه انتخابونه لري. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره زمان کار اجمالاند را سره د ټلیفون پر کښه دی. انصاب خبرونه ته شرغلی کتاسي د زلمی خلیلزاد نوې څرګندونه پاړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړي.
زلمی خلیلزاد، تقریبا وړ مورز لازادی راډیو سره د ازادي راډیو له تاجکی برخې سره په یو مرکه کې هم ورته څرګندونه کړې وي، خو اوس یې د ټویټونو په یوې لړۍ کې یو ځل بیا پر هماغه خبرو ټینګار کړی دی. نوموړي پر خپل ټویټر د لویدیځو ډیپلوماټانو د یوې وروستۍ غونډې پریکړه لیک ته اشاره کړې چې په دې پریکړه لیک کې پر طالبانو ټینګار شوی چې خپل نایلان شوي پسرلنی عملیات دي ودرې. زلمی خلیلزاد دغه پریکړه لیک پر خپل ټویټر شریک کړی دی او ورسره لیکلی دي چې د تاشکند، دوهې، کابل او دوشنبه ته وروستیو کې سفرونه لرل او ټینګار یې د افغانستان په سوله وو، او همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د یو سیمه ایز اجماع په جوړولو باندې ټینګار دی. د دې سفرونو وروسته په برلین کې په دغه غونډه کې د لویدیځو ډیپلوماټانو سره برخه اخیستې ده. لویدیځو ډیپلوماټانو په دې پریکړه لیک کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د هیڅ داسې حکومت ملاتړ دوی ونه کړي چې هغه د زور له لارې یا د پوځي قوت د کارولو له لارې واک ته ورسیږي. په دې کې فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروی او امریکا او د غرض د ناټو نورو ځانګړو استازو برخه اخیستې وه. زلمی خلیلزاد هم په دغه غونډه کې وو. د په خپل ټویټر باندې لیکلی دي چې دا اوس په افغانستان کې د سولې لپاره یوه نادره نړیواله اجماع رامنځته شوې ده او ټوله نړۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې د یو جوړجاړي د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هر هغه هڅه ردی چې هغه د پوځي لارې د واک تپلي. زلمی خلیلزاد په دې ټویټ کې دا هم ویلي دي چې په دواړو خواو کې افغان مشران باید دغه فرصت چې د یو تاریخي فرصت بللې د سولې او یو سیاسي هواري لپاره مهم وګڼي، له دې استفاده وکړي او په افغانستان کې څلوېښت کلنه جګړه پای ته ورسي. د مخکې هم ما چې یادونه وکړه چې د ازادۍ راډیو له تاجکي برخې سره په یو تفصیلي مرکه کې هم ورته څرګندونې کړې وې، ویلي وو چې د افغانستان د جګړې دواړه لوري دوه انتخابه لري، یا دا چې د سولې لارې یو جوړجاړی وکړي او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي چې په هغه صورت کې به نړیواله ټولنه مرسته او ملاتړ وکړي، او یا دا چې یو دوامدارې جګړې ته دوام ورکړي. ځکه د ده په وینا هر لوری که جګړې ته ترجیح ورکړي جګړه په افغانستان کې پای نه لري. د په دې مرکه کې ویلي وو
اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
نمره باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دوه اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي.
په دغه ټویټونو کې چې د تازه خبره کړې دي تقریبا همدا خبره تکرار کړې دي او ویلي دي چې طالبان د سولې لارې غوړه نکړي هغه څه چې د ویلې دي چې د یوې اجماع او جوړجاړي پر بنسټ باندې د افغانستان راتلونکی ټاکي، نو بیا به د زلمی خلیلزاد په وینا امریکا متحده ایالات متحدانې په هغه افغانانو سره ودرېږي چې د ده په وینا د جمهوریت لپاره لیواله دي، ملي یووالی غوښتونکي دي. دا وایي چې د نړیواله اجماع چې دا اوس دی ورته اشاره کوي چې رامنځته شوې ده دا یوازې په سوله باندې ټینګار نه کوي بلکې له افغانستان سره د یو دوامداره ملاتړ ټینګار دی او همدارنګه د یوې نوې مرحلې ته داخلېدو کې د
بله فکر کوم تخنیکی ستونزه وه د دوی خبرې مو تر پای واورېدلې، خو په صورت هغه مهم ټکي مو له اجمل ان څخه واورېدل چې وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې طالبان سولې ته غاړه کښې نږدي یا د سولې لاره غوره نه کړي نو امریکا او نړۍ به د هغو افغانانو تر څنګ ودرېږي چې په افغانستان کې جمهوریت غواړي او یا د جمهوریت د پایښت هڅه کوي. زموږ خبرونه له حمید عمل لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو دم کړی به اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې د ارچی او شهروان کانالونو چارې بشپړې او ګټ اخیستنې ته وسپارل شول. د دغې ادارې ویاند نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه دوه کانالونه د تخار او کندوز ولایتونو ترمنځ ګډې پروژې دي چې چارې په اساسي ډول بشپړې سوې دي.
دغه پروژې د آسیا پراخي بانک په مالي لګښت تطبیق شوې چې تر 80 میلیون امریکایي ډالرو زیات لګښت پرې راغی.
د ښاغلي خپلواک په وینا دغه کانالونه له 50,000 هکتاره زیاته کرنیز ځمکه خړوبوي او شاوخوا 2,00,000 کسان به په مستقیم ډول له ګټو یې برخمن سي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دې ته ورته پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له ننګرهار ولایته بهر ته د تالک ډبرې صادرات یو ځل بیا پیل سوي دي. دا د غبزت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانی د بره هند، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، تایوان، جرمنی، کولمبیا او سریلانکا ته صادریږي. د نوموړي په وینا په تیرو 2 میاشتو کې د دغو ډبرو زرګونه ټنه صادرې سوي چې شاوخوا 100 میلیونه افغانۍ عواید راټول سوی. د ننګرهار ولایت په خوږیانیو، شیرزادو او شینوارو ولسوالیو کې د تالک ډبرو کانونه شته چې 2,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 30 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 40 پوله، یو پوند 115 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومندري افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ، یو زر پاکستانۍ روپۍ 475 افغانۍ.
زموږه ازادي راډیو اوري. اوس مې نړیواله موضوع، اروپای ټولنه او هند هڅه کوي چې د ازادي سوداګرۍ ترول سوي بحثونه بیا پیل کړي. دوی به نن په یوه غونډه کې پر دې هم خبرې وکړي چې د اروپای ټولنې پر 28 غړو هیوادونو د کورونا اغیز څنګه کم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې مشران نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره یوه ویډیویي غونډه ترسره کوي. پلان دا و چې مودي به دې غونډه کې په فزیکي ډول برخه اخلي، خو دا چې هند کې د کورونا څپه ځپونکې ده هغه اړ شو چې له دې پلانه تیر شي. اروپایي مشران په همدې هدف د پرتګال په پورتو ښار کې راټول شوي او تمه ده دوی د دې ټولنې او هند ترمنځ د سوداګرۍ هغه بحثونه بیا راژوندي کړي چې له 2013 کال راهیسې په ټپه ولاړ دي. دا بحثونه د تعرفې د کموالي، د معلوماتو د زیرمې د خوندیتوب او په اروپا کې هندي کسبکارانو ته د کار کولو د حق پر سر درېدلي دي. اوس هند او اروپایي ټولنه هڅه کوي چې خپل منځي اړیکې پیاوړې کړي. ځکه دواړه لوري د چین د مخ پر ودې اقتصادي قدرت په اړه ګډې اندېښنې لري. د هند او اروپایي ټولنې له همدې غونډې سره هممهاله بیا ځینې ډلې له هغې جملې د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي ټولنې غواړي چې د مودي د حکومت لخوا د هغوی د مخالفانو ځپل هیر نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د پرتګال څانګې د نننۍ غونډې ځای ته نږدې شمې بلې کړي او ویلي دي دا کار یې هند کې د تورو ورځو او د بیان له ازادۍ او روغتیایي خدمتونو نه د خلکو د بې برخې کولو په غبرګون کې کړی دی. اروپایي ټولنې له نننۍ غونډې د مخه د کورونا ضد واکسین د ګړندي کولو پر لارو چارو هم خبرې کړې دي. دوی د امریکا د هغه وړاندیز په اړه هم خبرې وکړې چې ویلي دي د کورونا واکسین د امتیاز د حق ساتنه باید وځنډول شي تر څو واکسین په زیاته اندازه تولید شي. له دې وړاندې هند او جنوبي افریقا هم د واکسین د تولید د دغه حق د له منځه وړو غوښتنه کړې وه. دا کار بېوزله هیوادونو ته هم زمینه برابروي چې په خپلو لابراتوارونو کې د کورونا ضد واکسین تولید کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
زموږ خلاص د رادیو اړۍ دوستانو د ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وډه ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د اف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صفوازه اوریدلای شي. نن د می اتمه نیټه د کډوالو الوتونکو نړیوال ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې لا هم په افغانستان کې الوتونکو شکار کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې شي چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکو موجود شي. ل دې ډلې 250 دوس کډوال الوتن کې نور تفصیل په دې راپور کې وره.
افغانستان د پراخه غرونو او سیندونو په لرلو سره د الوتونکو د استوګنې لپاره ښه سیمه بلل کیږي. په دې هیواد کې د الوتونکو بیلابیل ډولونه په ځانګړي ډول مړزان، هیلۍ، کارغان، بازان، هدهد، کوتري، بلبلان، خاروګانې، مرغۍ او یو شمیر نور ژوند کوي خو ژوند یې امن نه دی. زیات شمیر خلک شته چې الوتونکو ته څنګرونه نیولې وي چې ښکاری کړي. فرا چې د الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده خو دغلته یې ښکاریان هم کم نه دي. 26 کلن محمد یونس د همدې ولایت اوسېدونکی دی. دا وایي په دلوه، هود او حمل کې سیمې ته زیات الوتونکي ورځي چې د ښکاریانو کار هم ورسره جوړ وي. د ده په خبره د یادو میاشتو پر مهال ښکاریان له بېلابېلو لارو نه په ګټنې الوتونکي ښکار کوي.
د ښکار سره ډېر مینه لرم او دا مې شوق دی. نو په دغه موخه باندې موږ هر څو ورځو کې یو ځل ځو ولسوالۍ ته، یا هم لرې نږدې سیمو ته، خو چې د ښکار زمینه هلته مساعده اوسي. نو فراشه د غرونو کې دښتونو کې سړی مرغانو پسې اوسي او که حیواناتو پسې اوسي، هلته ښکار زمینه موجوده ده. کبان سږ کال تر اوسه پر رود نه و راغلی، زمینه سم اوسېده اوسه رود راغی، د وروسته کبانو ښکار هم کوی سو.
کډوال الوتونکي د نسل د تولید د خوندي سیمو موندلو او د غشان د اقلیمي شرایطو په پام کې نیولو سره له یو هیواده بل ته کډوال کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د الوتونکي ډیری د منځنۍ اسیا له هیوادونو افغانستان ته راځي او د دغه هیواد د لویدیځ پر لور ځي. که څه هم د افغانستان د جمهور رئیس د یو فرمان لمخې په دې هیواد کې د الوتونکو ښکار منع شوی، خو مخه یې لا هم نه ده نیول شوی. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپوهان باور لري چې اوس مهال په افغانستان کې د الوتونکو د زیات شمیر ډولونو نسل د ورکې له ګواښ سره مخ دی. له ډلې محب الله فضلي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به ساتل شو وحشی ډولونو په لیست کې شامل دی. لبنان خاط ژبو نړیوال کنوانسون په لومړۍ زمینه کې هم شامل دی. ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا سپینه زانه په هغو ځایو کې چې مخکې به د مرغه راتله او هلته به سوګن کېده، ولې له بده مرغه په دې څو کلونو کې دا شوی نه دی لیدل شوی دا مرغه په افغانستان کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې 428 ډوله الوتونکي موجود دي چې له دې ډلې 250 کډوال الوتونکي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي چې اوس مهال د کډوالو الوتونکي نږدې 50 ډولونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، کندوز، د غزنی ولاړې اوبه، د بلخ دشتې، فراه او هرات ولایتونو کې په زیات اندازه کډوال الوتونکي موجود دي. د دې ادارې د طبي میراثونو د ساتنې رئیس جمال الدین ناصری ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې چې ښه هوا هم لري د کډوالو الوتونکو د اوسېدو لپاره ښه سیمه ده. د ښاغلي ناصری په خبره افغانستان د نړیوالو ژمنو پر بنسټ د کډوالو مرغانو لپاره د اوسېدو سیمې په ځانګړي ډول د کابل قولي حشمت خان، د غزنی ولاړې اوبه، د درقد او امام صاحب جزیرې او ځینې نورې سیمې جوړې کړې او دغه شان په دې هیواد کې یو شمېر نورې طبیعي سیمې هم شته چې الوتونکي هلته ژوند کوي. د ده په خبره په نیمروز کې د کمال خان او په هرات کې د سلما بند له جوړېدو وروسته دغو سیمو ته زیات شمېر کډوال الوتونکي راغلل، خو دا چې ولې د ښکار کولو مخه نه نیول کېږي نوموړی په اړه وایي:
بدبختانه په افغانستان کې اوس هم د فقر له وجې نه، د جنګ ناامنې له وجې نه د ښکار ګراف شتون لري، او موږ د دې ورځې امیدواري لرو چې د واضح او مشخصو برنامو تطبیق سره وکولی شي چې د ښکار هغه ګراف راټیټ.
د مای اتمه د کډوالو الوتونکو په نوم نومول شوی. په دې ورځ په نړۍ کې د الوتونکو د ژوند پر اهمیت او د ځمکې لپاره د دوی پر اړینوالي بحثونه کیږي. خدا چې په افغانستان کې د ښکار له امله د یو شمېر نسلونه د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي، ځینې باور لري چې افغان حکومت او د دې هیواد یو شمېر اوسېدونکي دې موضوع ته ډېر پام نه کوي او د الوتونکو ښکار ورته د ساتیرۍ یوه لوبه ښکاري.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
سمه ځخ لازادي راډیو اوري اوس به ننګرهار ولایت ورسو چې ریشي د کرنې څنګه د دې ولایت په بیلا بیلو ولسوالیو کې کاروانګرو ته د میوه باغونه جوړ کړي دي چې اوس ښه حاصلات لري. په جلال آباد کې زموږ همکار د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافي سره په همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې تر اوسه په کومو ولسوالیو کې او پر څومره ځمکه د نوي باغونه جوړ شوي دي.
د باغ جوړونې بهیر په ننګرهار کې پیل شوی دی، البته تقریبا په 1900 ولسوالیو کې فعلاً دغه بهیر جریان لري او موږ کوشش کوو چې دا کاملا ولایت تر کوشش لاندې راوړو، خو ساره کو شیرزاد او په دغه بازي ولسوالیو کې لا هم ستونزې موجودې دي. نو فلحال موږ د دغه دواړو ولسوالیو نه پرته په ټولو ولسوالیو کې د پلان مطابق 2000 جریبه مسمر باغونه به جوړ کړو.
هغه باغونه چې تاسو اوس په پیل کړی دی
تاسو پوهیږئ چې په ننګرهار کې موږ ترجیح سترسو ته ورکو چې دا ستراتیژیک فصل دی او موږ غواړو چې هغه واردات 1,780,000 دا رقم کو. نو د دې لپاره ترجیح لیمو او مالټې ته دا په دویم ردیب کې په ننګرهار کې شفتالو بهترینه نتیجه ورکړې ده او د سپین غر په لمنو کې چارمغز او پرسیمن سرام لوک چې ورته وایي دې تم ډیر پام دی.
تیرو کلونو کې چې د زراعت ریاست د چتر لاندې حکومت ولیو کی باغونه جوړ شوی وو، داغه نتیجه څنګه وسکل؟
زه فکر کوم چې دغه درې څلور شیانو بهترینه نتیجه ورکړې ده. اوسه کال تاسو په مارکیټ کې وکتل، تاسو مطبوعاتو ډیره خار زونه کړي و چې مالټا او لیمو د کاملا حتی د بین المللي تولیداتو سره رقابت کولای شي. شفتالو زمنګ د افغانستان ګډ ګډ د سکل د ننګرهار نه لاړ، خو زراعت چې دا تحقیق ته اړتیا لري، نورو څېړنو ته اړتیا لري، ساينس هیڅ وخت په یو ځای باندې باید ولاړ نه وي. نو هڅې مو دادي منګه په ننګرهار څېړنیز زراعتي فارم کې په خورما باندې څېړنې پیل کړلې. نو ستونزې هم شته، مشکلات هم شته، خو دغه تولید لا هم کفایت نه کوي. موږ په داسې لارو چارو باندې فکر کوو چې دغه تولیدات څو چند شي، ځکه د ننګرهار اقلیم د نوري دنیا نه ډېر متفاوت دی، خاورې ډېر ښکلې ده، د قنانې ډېر زیارکښ دي. په دغه تولید باندې منګه تکافو نه کوو، باید دا څو چند شي.
د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی و چې په دې ولایت کې د نویو باغونو د جوړېدو په اړه څرګندونه کوله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
او دغه سکه د انټرنیټ اسانتیا لرینو د ازادي رادیو ویب سایت ته هم ورسی کولای سئ موږ دغه خبرونه کومونی اوریدلې بیا یې ووري او یا یې په ژوندۍ بڼه ووري نو راپورونه خبرونه تحلیلونه هم لوستلای سئ او اوریدلای سئ پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ او دغه رس موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د مهران تر 8 بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افغانستان په ټول لوی شهرونو کې د اف ام پر 3.5 صفه فوازه اوریدلای سئ په دې سره ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخې ته په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره چې له احمد تکل څخه ورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد خبرداري ورکړی چې ک طالبان د سولې لار غوړه نکړي نو امریکا به د جمهوریت په څنګ کې ودرېږي. خغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټوټر په یو بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د زور لاره د واک د نیولو د هڅو پر ضد یو بي ساري نړیواله اجماع رامنځته شوې ده. د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو پرون یو ځل بیا په افغانستان کې د تشدد د بندېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، برتانیا، ناروې، امریکا او همدارس د ناتو ځانګړو استازو په برلین کې له پرونی غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د زور له لارې د یو حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې له درنو جګړو وروسته اوس د وضعیت د عادي کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرې ورځې په جګړو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د پاکستان صدراعظم عمران خان د یو دوه ورځني سفر په مخه په سعودي عربستان کې دی. عمران خان غواړي د هغه څه په خاطر چې اسلام آباد په کشمیر کې د هند لخوا د بشري حقونو سرغړونې بولي د ریاض ملاتړ جلب کړي او تمه ده چې اروپایي ټولنه او هند به په نننۍ سرمشریزه کې د آزادې سوداګرۍ په اړه د خبرو لړۍ بیا پیل کړي. دا سرمشریزه پرون د پرتګال په پورتو ښار کې پیل شوه او ټاکل شوی چې نن به د هند صدراعظم نارندرا مودی هم د ویډیو کانفرنس له لارې ورسره یو ځای شي.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو سم د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډه پای سره وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشې موادو دیرش قاچاقکوونکي په مجازاتو محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو دیرش قاچاقکوونکي چې د امنیتي ادارو لخوا د نشې موادو د قاچاقو د شپږ بیش قضیو په تړاو نیول شوي وو د دریو څخه نیولې بیا تر اوو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ویل له محکوم شویو قاچاقکوونکو سره 103.1 کیلوګرام هیروین، 103.5 کیلوګرام تریاک، 15.1 کیلوګرام خیخا، 3 کیلوګرام ډیر چارس او 3500 لیټر ډیر شراب نیول شوی دي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د موټرو د تلاشي پر مهال په خوګیانو، شیرزادو او مومندره ولسوالۍ کې 2.8 کیلوګرام چارس او 30 کیلوګرام تریاک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات چې په جلال آباد ښار کې وشول په نتیجه کې 14.5 کیلوګرام چارس، څاندازه خیخه او کیمیاوي مواد هم ونیول شول. د نشه موادو د دې څلورو قضیو په تړاو اته تنه هم نیول شوې دي. په بلخ او کندوز ولایتونو کې تر 600 بوتلو ډیر شراب د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړي ګام کې 150 بوتله شراب چې له حیرتان بندر څخه په یو موټر کې بار شوي او په پام کې وچی سمنګان ولایت ته قاچاق کړل شي، د حیرتان بندر په دوراهي سیمه کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه مواد سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې په دوهم اقدام کې له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ملي امنیت ریاست د کارکونکو په همکارۍ په کندز ښار کې یو تن له 1500 بوتله شراب سره ونیو. د دې دوه قضیو په تړاو دوه تنه هم نیول شوی دي. او دونه روسته پی خداده چې په خوست ولایت کې څلور نیم کیلو بزمکه د کوکنارو لبوجو څخه پاک شوه. د خوست ولایت پولیسو د دې ولایت په تنهي ولسوالۍ کې درې عملیات وکړل چې په نتیجه کې څلور نیم کیلو بزمکه د کوکنارو لکه څخه پاک شوه. د خوست امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې تر دې عملیاتو مخکې له محلي خلکو سره خبرې شوې دي او دوی په پام کې لري چې د خوست ولایت په نورو ولسوالیو کې هم د کوکنارو کښتونه واړوي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سخت کال په سلو کې 50 کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان درې لویدیځ ولایتونه د هغو معتادینو په استوګنځایونه اوښتي چې له ایران څخه په زور راسړل شوي دي.
بهرام حقمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حقمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیره یې معتادین دي.
دا چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته، په دې اړه د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې له مشر معروف قادری سره مرکه لرو.
عمده عوامل هغه بیکاری دي. کار کې سلای مصروف کیږي، سلای پیسې لري، سلای خراب ځایونه نکینی.
د ارمان په نوم یو معتاد وایي چې تر اوسه سلویخ لک افغانۍ په نشو کې راڅخهتللې دي.
ما بس کې اوس نشه زیاته ده، هر شی پریمانه دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
اوري ودرېګا په دې تور تور چیرې نه دی نه هي
زسر چې د خپل قاتل په غاښ وس په چینه
کې. اوس پرونه په یو راپور پیل کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي سخت کال هم په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت زیاتوي د کوکنارو د کښت په اړه د دوی څېړنې ښیي چې سخت کال بیا د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي چې ډېره برخه یې د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې کرل شوي دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د افغانستان دولت د جګړې ترڅنګ له نشه یي موادو سره د مبارزې لګښت یوازې نشي پوره کولای. له همدې امله اړتیا لري چې نړیواله ټولنه په مالی او تخنیکی برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له افغانستان څخه په بشپړ ډول د بهرنۍ ځواکونو وتلو او په نظامي عملیاتو کې د افغان نظامي ځواکونو له ملاتړ څخه خلاص اخیستلو سره سم د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت د دوام خبره راپورته کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت په اړه څېړنه بشپړه شوې او په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی چې هلته شرایط ورته برابر و. له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم ارتاق ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې سږ کال په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي و چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
موږ د کوکنارو اړولو کمپاین پیل کړی دی. د ننګرهار په هغو سیمو کې چې شرایط سم و 100 هکتار ځمکه مو د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. که شرایط برابر سول په نورو ولایتونو کې به هم د کوکنارو کښتونه واړو. په سلو کې 50 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي او کوکنار د هغوی په ملاتړ کرل کیږي. له بده مرغه چې سخت کال هم ډیری کوکنار په جنوبي او جنوبي شرقي ولایتونو کې کرل شوي چې څو مثالونه یې د کندهار، هلمند، روزګان او بدخشان ولایتونه دي.
من جمله بدخشان.
د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو ولایتونو کې د کوکنارو یو فصل بشپړ شوی او د کندهار، هلمند او روزګان ولایتي شوراګانو په وینا بزګرانو وکولای سول چې د کوکنارو د کښتونو نه اړولو له امله له کوکنارو څخه نږدې ټول تاریخ راټول کړي. د هلمند ولایتي شورا وایي طالبانو چې تیر کال کومې سیمې نیولي تر اوسه هم په بشپړ ډول په واک دي. د دې سیمو په ډېری مځکو کې بزګرو د یو فصل کوکنارو نیش وهلی او د بل فصل کوکنارو لپاره ځانونه چمتو کوي. د زابل پخوانی والی محمد اشرف ناصری وایي چې له افغانستان څخه د بهرنۍ نظامي ځواکونو له وتلو سره سم د افغان نظامي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت ډېریږي، خو هغوی نشي کولای چې په اوسنیو امکاناتو یوازې هم له طالبانو سره وسلواله جګړه او هم له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي. د کوکنارو د کښت د کموالي دپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي. دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي.
د افغانستان په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت خبره داسې مهال راپورته کېږي چې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د تخمیني څېړنو له مخې پروسږ کال په همدې سیمو کې 2,03,000 هکټار مځکې کې کوکنار کرل سوي وه.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه مواد پر سترګو څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر ملک الدین نجم خبرې واورو.
نشه کوي چې سترګو ته سوزش منځ ته راوړي. څوک چې دا مواد استعمالوي فکر کوي چې په سر کې چې ګرځي لکه خاورې په سر کې پرتی وي، شکه شکه کېږي په سر کې، سوروالی منځ ته راوړي. پله د مخدره توکي زهرجن مواد لري په خپل منځ کې چې دا کله سترګو ته داخل سي د خپل سر کې جذبي او د وینې په واسطه باندې د سترګو نور برخه ته ورځي، لکه د سترګو شاته شبکه ورته ویل کېږي یا غل ته ورځي. نو دلته دید خرابېږي، دا په مرور زمان د سترګو شبکه تخریبوي. شخص پله نه پیږي، ورو ورو دید کمیږي، کمیږي، بالاخره باعث ړندوالی کېږي. یو هغه ړندوالی دایمي ړندوالی دی، دید یې خپل هغه ته نه راځي اولی حالت.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هرات، فراه او نیمروز ولایتونو خلک شکایت کوي چې له ایران څخه په زور راسړل سوي معتادین خپلو اصلي ولایتونو ته نه ستنېږي، بلکې د دوی په ولایتونو کې پاتې کیږي او خپلو نشو ته دوام ورکوي. د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا مني چې د هر کال په تیرېدلو سره معتادین ډیریږي او دوی د درملنې لپاره کافي امکانات نه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په نیمروز ولایت کې د واټونو پر غاړه په تیره بیا د سرن ښار په تفریحي ځایونو کې خیرن او شوړیدلې څادرونه لیدل کېږي. تر دې څادرونو لاندې هغه معتادین ناست چې له ایران څخه په زور راشړل شوي دي. خو دا ټول معتادین د نیمروز ولایت نه دي، بلکې یو شمېر د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي دي. په دوی کې یو د بلخ ولایت اوسیدونکی دی چې ابراهیم نومیږي، او بلې هم غلام نومیږي چې د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی. دوی یو کال مخکې له ایران څخه هرات او نیمروز ولایتونو ته په زور راشړل شوي دي. څرنګه چې په دې ولایتونو کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو دوی خپلو اصلي ولایتونو ته ستانه نشول او دلته په نیمروز کې پاتې شول.
زما نوم ابراهیم دی، زه 15 کلن او د شمالي اوسیدونکی یم. ما په ایران کې له یو شرکت سره کار کاوه او د شرکت مشر په نشو اخته کړم. هلته مې کار کاوه چې د ملا تکلیف راته پیښ شو. د شرکت مشر ته مې وویل چې زما ملا درد کوي، کار نسم کولای. د شرکت مشر راته وویل چې داسې نه کیږي چې یوه ورځ به کار نه کوي او بل ورځ به یې کوي، باید نشه وکړي چې کار وکولای شي.
غلام اسلام از ولایت دایکندی، مدت متدیم 22 سال.
زما نوم غلام او د دایکندی ولایت اوسیدونکی یم. 22 کال کیږي چې نشه کوم. د نشه کولو دلیل مې دا دی چې کار او سرپناه نه لرم. که رښتیا ووایم نو نشه مې نه خوښیږي. د چا نه خوښیږي چې ښه او پاک کالي اغوستي وي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای ژوند وکړي. زه له حکومت څخه غواړم چې موږ ونه ځوروي. حکومت د نشه یي موادو له اصلي خرڅونکو سره کار نه لري، راځي موږ وهي او په زور مو کار ته بیایي.
ابراهیم او غلام د نورو معتادینو په ډول د احتیاط علت بیکاري بولي او وایي چې اوس هم کار نه ورته پیدا کیږي. د نیمروز ولایت اوسیدونکي وایي چې د معتادینو لپاره کاري فرصتونه نشته او ځینې معتادین د کار کولو وس هم نه لري. له همدې امله د نشه یي موادو د پیسو پیدا کولو لپاره په غلا او نورو جرمونو لاس پورې کوي.
بهرام حکمل هستم، باشنده ولایت نیمروز.
زما نوم بهرام حکمل او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. هغه خلک چې له ګاونډیو هیوادونو څخه نیمروز ته په زور راشړل کیږي ډیری یې معتادین دي، خو له بله مرغه چې دوی دولت نه دي ټول کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې دوی لږ تر لږه د خپلو کورنیو غړو ته ور وسپاري.
میرویس رخشانی یکی از شهروندان ولایت نیمروز.
زما نوم میرویس رخشانی او د نیمروز ولایت اوسیدونکی یم. معتادین د نیمروز ولایت په ناامنۍ کې لوی لاس لري. باید دولت تر پخوا ډیر معتادین راټول او په دې برخه کې خپل امکانات ډیر کړي چې له دې لارې نور د نیمروز په بازارونو او کوڅو کې زموږ ژوند په خطر کې نه وي.
د هرات، نیمروز او فراه روغتیایي چارواکي له دې ډول معتادینو څخه تنګ شوي دي. دوی وایي یوه ستونزه دا ده چې دوی له ایران سره ګډه پوله لري. ټول هغه معتادین چې د ایران د حکومت لخوا په زور افغانستان ته راشړل کیږي دوی ولایتونو ته راځي، خو له بلې خوا دوی دومره امکانات نه لري چې د ټولو معتادینو درملنه وکړي او یا سرپناه ورته برابره کړي. په دې اړه د نیمروز ولایت د معتادینو د درملنې مسؤول سید خلیل کاظمی وایي چې د نیمروز د معتادینو د درملنې مرکزونه په کال کې یوازې د 200 معتادینو د بستر کېدو لپاره ځای لري، خو موږ وینو چې هر میاشت لسګونه معتادین له ایران څخه په زور راشل کیږي.
د معتادینو د درملنې په دریو مرکزونو علاوه موږ په کورونو کې د معتادینو د درملنې پروګرامونه هم لرو. موږ د معتادینو په کورونو کې د هغوی درملنه کوو، د هغوی کور ته په منظم ډول درمل ورسیږي او د هغوی دوسیې په منظم ډول څېړل کیږي.
نیمروز، فراه او هرات افغانستان له هغو 22 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نشه یي موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پکې ډیر دی او له بلې خوا معتادینو ته نشه یي مواد هم اسانه او ارزانه په لاس ورځي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه د اتحاد عمده عامل بیکاری بولی او زیاتوي چې د کار په قانون کې د معتادینو د استخدام په برخه کې الزامیت نسته، ځکه نو خلک هڅه کوي چې د معتادینو پر ځای روغ خلک په کار وګماري. دا چې د معتادینو لپاره څه ډول کاري فرصتونه شته او ولې هغو معتادینو ته کار نه پیدا کیږي چې درملنه یې سوې، کار کولای شي او یا یو مسلک زده وي، په دې اړه زموږ همکار د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه له مشر معروف قادری سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې آیا د معتادینو لپاره د کار کوم ځانګړی فرصت شته؟
په افغانستان کې د قانون کار تذکر نه ده کړی او دا کسان چې معتاد بشي هغه یو ځای جوړ کړی دی. په دې وختو کې په نامه د امید یو مرکز دی، هغه معتادین ټولوي او هلته کې شپږ میاشت هغې ته حرفه‌ای زده کړې بکوي او بیا چې فارغ بشي زمینه د کار ته مساعد بکوي. چې متاسفانه 80% دې کسان هم زمینه د کار د مساعد نکیږي او بیا مصاب بشی د مواد مخدر دوباره نه. د دې وجه نه یو اصلی عامل چه کسان چه معتاد کیگی بیکاری ده، چه دننه ده افغانستان هم او زمینه ده کار مساعد ندیه و چه برنی ملکونه گاوندی ملکونه هم چیزی ده ده زین سالم بزیه یا ده برگشت چه بکیی اغا معتاد یا سلایی دی چه مریض بایی. عامل اصلی نبود زمینه ده کار ده زبانان و ده پاره احتیاط دی.
آیا د معتادین لپاره د غوی د جسمی توان په اندازه کاری فرصتونه شته؟
سلای چه معتاد کیگی اگه انرژی فیزیکی او روانی اگه کاهش پیدا کیگی او توانایی کاهش پیدا کیگی ده ده وجه نه اگه کارفرمایان چی دی اگه سالم کسان گمارل کیگی ده ده وجه نه زمین کار معتادین رو ده پاره دیر کم دی او لک وقت که کسان عرفه ازدکری و دود به سلوخت کسان پیسدی اگه با کارونه گمارل کیگی.
ولی د کار په برخه کې معتادین ته پاملرنه نه ده شوې، دلیل یې ستاسو په نظر څه ده؟
سو کال کیږي چې دا معتادین پیدا شوي دي، د دې وجه نه هیڅ توجه د دې نه ده شوي دي. ممکن نوي قوانین چې تعدیل کیږي په دې قوانین کې په نظر لاندې کیږي.
دین معتادین حرفه و مسلک هم ازده ده، کده شی دوین هم استفاده وشی. استاسو به نظر ولی دولتی و نادولتی بنسیتون دوی پکار نگو مره لی؟
د سالم کسان زمینه د کار مساعد ندی، تحصیل کرده کسان زمینه کار د کار مساعد ندی په د افغانستان کې څنګه د معتادین بیچاره خلک چې مریض هم بوی دی ته زمینه د کار مساعد بشي. دولت او سکتور خصوصی او جامعه جهانی باید توجه بو کی چې دا کسان چې معتاد شوی دی دا زیانبار دی او پاور است که درې افغانۍ هر یو سلی چې معتاد بوی دا خرچه لري. په دې ملک چې فقر لوړ دی د دې وجه نه باید توجه خاص توجه دولت بو کی چې زمینه د کار مساعد بشي چې هغه کسان چه معتاد هم دیده هم زمینه مساعد بشه و نور کسان چه معتاد بنمی کار ده هر افغان حق دی باید دا حق بشری حق ویتا ورکول شی.
دا زهرو کاروان با دیخ پرونه که دا نشهی موادو طول ارخونه چیرل کی گی باید ولره چه دا خپرونه دا ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د غزنی ولایت د شلګر ولسوالۍ د اسکلن معتاد چې خپل مستعار نوم ارمان خي وایي چې په زندان کې په نشو اخته سو او لا تو کالو راهیسې نه شکوي. دی وایي چې څلوېخ لک افغاني په نشو کې ځینې تللې دي. دا چې ارمان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
دوه نیم کاله مابس کې تیر کړو، مابس کې اوس نشه زیاده ده، هر شای پریمانه دیل سرای تنگی پا ما بس که خوده دی ویده او واسی تیبیت دی پیسم سی خوشحالی او ساده تبایی سو لیو دو چرسم شروع کو اخیر تاریاک لطاریاک سی پردر سو اول بیده قصی او کول او ری ساکیان او ری خرسوال سی و مختر سو بای پیسی را ما بس که خبال دیم سایمن سبان را رو موکمیت بی خلق رو ری دریزر روپی به غوشتی بس مرس و مواد و تیلپون و دیتاپ بایواز با دی بندی و لغو برت تسلیمال و دی براولو مدیرم پیسی غوشتی، کماندان طولیم پیسی غوشتی نور بسی غوط بود پیسی ورکی وید تشو سره بیمی او شپارمیست لما بس راواتم نوز کوا شپارمیست بعد بس وزیپیتا لرم مالی پلیس و لمالی پلیس و بیبرت ملی پلیس و ترالم داغا پلیس و کمس کوال دا او کالات تلویش لکر پوی ویر اثر نقدی آقا و لاری بدقو موادو موادی پینزو سور پوست که پیسی دی طولی براکسی داد از پیرو شایده ما بدن لدر نوی کلو موش پوش پینزو کلو تیر آوار سوالا زین دولسم می سبک ویلو اوس می شاییم ندی پیاد قرآن شریف هر شایی می لیاده بود خمار بس بود سلابم پا غاره و لارو تالیبان و سیمی تبا و لارو پسی حالتا با طول تالیبان و مش بی دو دریان جوالان دا غصر او ویست پوستک پر یو شبم نو خبر خالی نشی بگم که خالی اغا اول دود سیوه خوشاله بیر طول سر غم دست نه نشه لری نه خوند لری نه شای لری پا کد یو اغا دی جان درد بم پی کرار او.
دا ازادی رادیو درنو اوریدون کو دا دا زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخوا پشان ستاسی لپاره و پزل پوری درام لرو. در رامی کیسه داسې ده چې د کریمداد مور له خپلې لور سره په کور کې ناسته وي چې خلک د کریمداد جنازه کور ته راوړي. خو د کریمداد مور د دې پر ځای چې جنازه وګوري وایي زه پوهیږم چې زما زوی چا وزلی دی، له دې خبرې سره سم منډه کوي او له کوره وځي. دا چې د کریمداد قاتل څوک دی، د کریمداد مور چیرې روانه سوه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جنازه کور تراوری سشای جنازه
چه جنازه
آده لالا می نوی
خوغه جا پا خیم خلاسه و لالا خوغه تو همی هسته که دی چه کابل تطلالی دی
بالا که پرده لره که پرده لره که
آجی فرد آجی فرد آجی چه جنازه دا چه جنازه
خوری الله دی دزره صبر دارتی دستازوی کریم داد دی خدای دیو بکی
وی خدای کور می خراب سو
ما دغه یو زیدلو زه خو یو بیچاره کوټه یم هیڅ اسه د دشمن دې درته ما فچې ملکی
حاجی صاحب زما ورو چاو حاجی
نیم خبر پودری انډیوالانو یو وایل چې دا څو ورځې کېده چې ناروغ وو ما خامې په کانډواله کې شپه وه یخ وژلی دی
ما خو پر تا باندې تور سر سپین کړ مور دې چاته پرېښودل
وای ورورکه ولې راتهلاړې ته خو دې مرګ نه وې کوم ځوانن ځواني مرګ کې
نه نه زما خو یخ نه دی وچلې یو شیطان خستن وچلې دی بس دا قاتل مې پیدا کړ زه یې پېژنم چېرې څه پېژنم
مورې له قاتل مې څوک دی
ماته مې د خپل ځای قاتل نه معلوم دی زبان دا اوس ورسه د جوان سم ولاړم
مورې ودرېږه په دې ټول سر چیرې منډې وهي
زه د خپل ځای قاتل په غاښ وسپم چې مې کوم
اے بڈے دے موٹر لمے خویلے رشا
تے پریس دا وجے جس ما سی را وا جا بچ پتہ دے سویلے وا
ستا زوی خو ہیروینی وا دے نشو دل اسم بشو
زج شپے جنما جس ما دے زوی قاتلی
ادے ما تو روسا پر ستا زوی پسترگم نہ دلی دلے
شیطان دا پر می خو خلق تو کا جس تا تر لاس لا دیوی یا تا نہ پیجنی زج شپے جنما ما زوی دی وجے دا وا جا
کریم زاد موری ولی دی دا سپنگیره آجی سفر دی واندی ولی
دی دامی دزوی قاتل دی دامی طول کون دی را تباک دی زما دسد سوری را تباک
ستا زوی ما نده واجله تو ولی دا قپ ما تور پوری که
ستا جیش پیشنم تا یواجی زما دزوی قاتل نیه خیطه وانا تا توس و نوزوانا نموجلی دی
دا تتگری ولی خبری کهوی دی سم پیشنی که نا
دا اصلی مخت هستم ندی پیشندلی دا پس بین جامو که تول شیطان دی زمین خپل زی قتل گرش پیشندم ما تا دا وای چه دا ایروین وجه داوده اوز مزوطن وجه دا خرابوی
ولی تا تا جیز دا ایروین روکاندار خری وارش آقا ساقیان را وریسا چه پرامالیان و نشهی مواد خرسوی
دا تول دا دلاسا ام دا دای دی چه وطن تزار راوده زمز مز بچانو ی خرسوی او بیا پا دیارام و پیسو و ساجوان کوی
و شیطان بودای دا سوائی دیسه شیزه هر یاده
تا پا دیس پینا جامو آواج کولو خلق غلوی ستا دلاس از موشگل و جزوانان پا نشو اخت بسول
و بودای تا یه وقت زلی دلایم چه پر خلقو می ایروین خرس کری
تا دا ایروین قچخ بودی دا زب تسمر و تن تن آوری او بیاد نور خلقو پا لاس قصوی دومر دیر پیشی دل کم کری دی
خدای را کری تا دی خدای پا کارو کم کار لری
زگی سپی جنم
او بودای لرشا کنو مغزه بایی در باد باد کم تو تو که چاجی سب تداش خبری کم یا
ستاب لامی و لاکه گیری کی زمی دخ پل زی قاتل ده پولیس آوزیت بیایم دیده نشه یه موادو قچق بردی
آده تو و ساجی سای پریدا آزا چه اول مره خاکو ده داوی مخه ده چانده داری ولی
ای خلگو تا چه غیرت لره تا چه هم لنگوتیه تلیلی دی تا چه هم زنوات نهلی نوایاز و شرمیزوی
نمون تو کو تو غواره چه مونگم ستا پشانی ونیزو او ده ازت خلق لگریوانونیزو
تو اوز دا قاتل ده ازت سره بوله تا چه اولادو نهار ورز ده داز خلگو ده لاسم ری او تا چه اولتا گوری کرشتیا ناری نیز او غیرت لره نو دا قاتل
پا خدای واسپارا خدای پاک بایی عجر در کی
زمین چنگا دزوی قتل روخ پریستم و خلگو تاسی ولی دم نبیل صحبه یست تاسی پا ملیانو ملندو وی خدا قچاق مرانو لسو نور بچه وی اویزا چنگو وی یو رز بستاسی زامنم زماد سوی پشان وو جلسی
رازا خوره پا دی سری دی زور نرسیگی خدای پاک تایی پریگ دا خدای با حساب ور سر وکی
دا سری قتل دی دا سری وطن خراب دا سړی زموږ ځوانان راوسلې دا سړی ارام خور او قچق بردی دا سړی روغ مه پرېږدی په جبانو یې ووهلی ووهلی
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.